چې دې دوستانو د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي او رچې ولسمشر کرزی قطر ته ځي او د بهرنیو چارو وزارت وی چې طالبانو ته دغلته دفتر د پرانستلو په اړه د افغان حکومت په شرطونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان ته د دې هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د ستنېدو موضوع هم څېړو، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي همکاریو د ډایلوګ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان مرکز دوشنبه ښار ته سفر کوي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د څارنې د اداري فساد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې فساد لوړې کچې ته رسیدلی او د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د سترې محکمې پخوانی قاضي د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه غوره کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي همکاریو د ډایلوګ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ښار ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان مسازین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ټکنالوژۍ، انرژي، کرنې او په آسیایي هیوادونو کې د زیربناوو د جوړولو د مشخصو پروژو د پلي کېدو په اړه خبرې وشي. دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه جوړیږي. د آسیایي هیوادونو د ډایلوګ په سازمان کې 50 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان تیر کال غړیتوب ترلاسه کړ. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د هیواد په ګمرکونو کې فساد لوړ حد ته رسیدلی. د دې کمیټې د دارالانشا مشر سیما غنی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان د عوایدو زیاته برخه د هیواد په ګمرکونو کې د فساد د موجودیت له امله له لاسه وځي.
متاسفانه بزرگترین فساد در قسمت به دست آوردن جمع‌آوری عواید موجود داره که ای در گمرک.
سیما غنی وایی متاسفانه تر طول لوی فساد په گمرکونو کې په سرحدونو کې دی او هغه ارقام چې ما اوریدلې دي موږ خپل 200% عواید په فساد کې لاله صبر کوو. د افغانستان د مالی وزارت یو سلاکار نجیب منلی آزادۍ رادیو سره ومنل چې په گمرکونو کې فساد شته، خو په دې اړه د یادې کمیټې ارقام لمبالغې ډکو بلل. د بدخشان په اردو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د دوو ښځو په ګډون شپږ ملکی کسان ټپیان شوي. د اردو ولسوال دولت محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې تېره ورځ د مخالفینو لوري د درنو وسلو په ډزو کې له شلو ډیر کورونه ویجاړ شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د راپورونو له مخې د بدخشان اردو ولسوالۍ په دې وروستۍ یوه میاشت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده وه. اخوا د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د شمیر اوسیدونکو د مظاهرو له امله څلور کسه ټپیان شوي. د شینډن ولسوال عبدالحمید نور ازادۍ رادیو ته وویل چې لسګونه سیمه ییز اوسیدونکو په سیمه کې د ملي اردو پر یو قطار حمله وکړه. د نور په وینا د ملي اردو سرتیري مجبور شول چې پر مظاهره کوونکو ډسې وکړي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه یو لس کلن هلک په شینډن ولسوالۍ کې وواژه، کومه ادعا چې چارواکو رد کړې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنايي پاسپورټونو ویش پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د سترې محکمې یو پخوانی قاضي د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه غوره کړی چې د مې د میاشتې د 12 نیټې تر انتخاباتو پورې د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ووسی. د میر هزار خان کوسو ټاکل کېدل د یک شنبه په ورځ اعلان شول. میر هزار خان د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل خاغلی کوسو وایي د انتخاباتو د ترسره کولو ټول مسؤلیت د انتخاباتو د کمیسیون د مشر پر غاړه دی. دا د نوموړي دنده ده چې انتخابات ترسره کړي. موږ به ورسره هر ډول مرسته چې وغواړي کوو. سرپرست صدر اعظم یو لوی مسؤلیت دی که خدای کول زه به بریالی یم او د ولس ته باور درناوی به کوم. د انتخاباتو کمیسیون د میر هزار خان کوسو نوم له هغه څلورو کسانو څخه غوره کړ چې د پاکستان پخوانی حکومت او د اپوزیسیون لخوا د دې کمیسیون ته وړاندیز شوی و. له بلې خوا د پاکستان د حکومت پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د یک شنبه په ورځ د کراچۍ بندري ښار ته راستون شوی. د پاکستان دغه پخوانی پوځي واکمن سره د نوموړي د آل پاکستان مسلم لیگ د ګوند ځینې مهم مشران هم دي. د ازادي راډیو مشل څانګې رپورټ ورکړی چې د پرویز مشرف ملاتړي د کراچۍ د نړیوال هوایي ډګر د باندې د مشرف د راتلو په تمه او د مشرف په پلوي شعارونه ورکول. پرویز مشرف کراچۍ ته د رسیدو پر مهال خپلو پلویانو ته وویل
چیلنجز بہت ہیں
چیلنجونه ډیر زیات دی. امنیتی ستونزې شته، قانوني ستونزې شته، سیاسي ستونزې شته. نو چیلنجونه ډیر دي خو موږ به ورسره مقابله کوو. تمه ده چې نوموړی به د امید ولسمې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپل ګوند انتخاباتي مبارزه پیل کړي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې په ځان وژونکي برید کې 18 عسکر وشل شوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سوریې د ملي ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي مشر د یکشنبې په ورځ خپل استعفا اعلان کړی. معاذ الخطیب په یو بیان کې ویلي د دې ائتلاف له مشرتابه ځکه استعفا وکړه چې لا ډېر خپلواکۍ سره کار وکړی شي. د دې استعفا په اړه اعلامیه د الخطیب د فیسبوک په رسمي پاڼه کې خپره شوې ده. د الخطیب یو بیان هم د استعفا تایید کړی ده. د برتانیا پولیسو د یک شنبه په ورځ ویلي د کیمیاوي بیولوژیکي او اتومي موادو کارپوهانو په دې هیواد کې د مړ شوي جلا وطنه روسي بورس برژوسکي کور لټولی او د اندېښنې وړ څه نه دي موندلي. نوموړی تېره ورځ په خپل کور کې مړ وموندل شو. دا د کرملن له سرسختو منتقدینو څخه و. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅاپي او نا اعلان شوي سفر د یک شنبه په ورځ بغداد ته رسیدلی. بغداد ته د نوموړي د سفر هدف دا ښودل شوی چې د سوریې د بحران په برخه کې عراقي مشران لا ډېرې همکارۍ ته وهڅوي. دا و خبرونه.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبري مجله اورئ. افغان دولت وایي په قطر کې طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په باب د دې هیواد شرطونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی ولسمشر کرزی په نږدې راتلونکو کې قطر ته سفر وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې متحده ایالات د دوشنبه په ورځ د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته سپاري. دا چې په باګرام کې د زندانیانو برخلیک به څه ډول وي او د دې فرق چې کوم زنداني گناگار دے او کم بے گناہ دے دا بچوک کوي د چارو کارپوان پی وای
ویبل محکمې له دې تحقیق مشکل ستکوې کې دا گناگار دے دا گناگار نه ده.
په روانه خبری مجله کې اوري چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي د کورنیو چارو پر وزارت انتقادونه کوي چې په هیواد کې خصوصي امنیتی کمپنۍ په بشپړ توګه نه دی لغوه کړي. په ننګرهار کې سخت ورښتونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي.
ننګرهار په ولایت کې یو تن وژل شوی ده. 500 زیات ځمکه ویجاړه شوې ده.
بغراس په روانه خبری مجله کې پاکستان د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ستنېدو په اړه هم اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاری 5.5 د سهار لو د ماخام تر او بجو پوري د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په قطر کې طالبانو ته لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په باب د افغان حکومت په شرطونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. چارواکي وایي جمهور رئیس به په دې سفر کې له قطري مقامات سره په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هم خبرې وکړي. احمد زبیر شمن په دې اړه رپورټ لري.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ. هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبرې وکړي. موسازی وویل د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي. له القاعده سره اړیکې شلول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل
موقف دولت افغانستان د مورد ایجاد
دی. وایي په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر که جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط په خپل ځای دي. ښاغلی موسازی وویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی له قطري چارواکو سره په سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لیږل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هیواد له چارواکو سره به پرې خبرې وشي. خغلی موسازی همدارز په خپل خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه ویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري.
تمام
زندانیان افغان ټول افغان زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پرې ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرني اتباع دي، او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرني اتباع چې دننه په افغانستان کې په جګړې کې نیول شوي دي د افغانستان دولت ته د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبرې وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه و چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل، خو داسې ښکاري افغان حکومت ورته راډ ورکړی چې دغه زندانیان به نه خوشي کېږي. د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د دې زندان د سپارل کېدو په اړه د اختلافاتو له هوارېدو وروسته اوس افغان چارواکو ویلي دغه زندان به د دوشنبې په ورځ په بشپړه توګه وروسپارل شي.
د احمد زبیر ژمن په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن ویلي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب د افغان حکومت په شرطونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او د دې هیواد له مقاماتو سره د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب هم له هغوی سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله
د امریکا د دفاع وزارت ویل چې متحده ایالات د دوشنبه په ورځ د بګرام د زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته سپاري. د ډیلی هیرالډ ورسپانې په وینا په دې کار سره به هغه اختلافات له منځه لاړ شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو د تړون پر سر خبرې له ګواښ سره مخامخ کړې وې. د دې تړون له مخې به امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کېږي چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د امریکا د دفاع د وزارت د ویاند جورج لیټل له قول لیکل سوی چې د دفاع وزیر چک هیګل د شنبه په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبري وکړه، او په خبرو کې افغان حکومت ته د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارلو توافقنامه تایید شوه. ده د امریکا د ډیلی هرالډ ورسپانی په وینا ټاکل شوی چې د بګرام زندان دوی ونی وړاندې افغان حکومت ته وسپارل سی، خو دا کار وروسته له هغه وزنډول سوچي ولسمشر کرزی امریکایانو ته د بګرام له زندان څخه د لسګونو په تیره بیا د هغو طالبانو بندیانو د نه خوشي کېدو ډاډ رد کړ چې امریکا یې خپلو ځواکونو ته خطرناک ګڼي او داسې انګیري چې له خوشي کېدو وروسته به د جګړې ډګر ته ستانه سي. ډیلی هرالډ ورسپانی د پینټاګون د ویاند لیټل له قوله لیکي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د هغې ژمنې هرکلی کړی چې د زندان د سپارلو پروسه به په یوې داسې طریقې ترسره سي څو دا خبره یقیني کړي چې هغه بندیان چې د خطر احساس ترې کېدای سي هغوی به د افغانستان د قانون پر اساس په ډیر امن کې ساتل کېږي او ورسره به انساني چلند کېږي څو افغانانو او ایتلافي ځواکونو ته خطر پېښ نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت یو لوړ پوړی مقام وایي چې افغانستان به د بګرام پر زندان بشپړ حاکمیت ولري، خو د افغانانو په مشرۍ دغه پروسه به امریکایانو ته هم زمینه برابره کړي چې د بندیانو د حالاتو په اړه په ګډه فیصله وکړي. امریکایي مقامات ویلي چې له افغان چارواکو څخه یې د خطرناک زندانیانو د نه خوشي کولو په اړه خصوصي ډاډ ترلاسه کړی. کله چې ښاغلی هیګل د امریکا د دفاع د وزیر په توګه بهرنیو هیوادونو ته د لومړي سفر په ترڅ کې کابل ته سفر وکړ او له هغه څخه یو ورځ وروسته افغانستان ته د بګرام د زندان د مسؤلیت د سپارلو چارې وځنډول سوې، نو جمهور رئیس کرزی په ښکاره ډول امریکا تورنه کړه چې د زندان د سپارلو موافقنامه یې ماته کړې ده او دا هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام نه کوي. ښاغلی کرزی دا راز پر امریکایي عسکرو تور ولګاوه چې د میدان وردګو په ولایت کې ولسي خلک ځوروي او شکنجه کوي. هغه دا راز پر امریکایانو تور ولګاوه چې د جګړې د دوام لپاره یې له طالبانو سره جوړه کړې ده. ډیلی هرالډ ورسپانه لیکي د جنجال د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه امنیتي تړون په اړه خبرې مختل کړې چې له مخې به یې د 2014 میلادي کال وروسته کله چې امریکایي محارب عسکر له افغانستان څخه ووځي د یوې اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی مشخص کړي. د ورسپانې په وینا افغانانو ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارلو د تړون له مخې چې د شنبې په ورځ موافقه پر وسوه د ټولو زندانیانو بشپړ کنټرول افغانانو ته سپارل کېږي. دا راز د دفاع وزارت لوړ پوړو او مقامات ویلی چې په زندان کې به یو شمېر امریکایي پوځي پرسونل د سلاکارانو په توګه پات کیږي. مقامات زیاته کړي دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې افغانانو ته د زندان د مسؤلیت له سپارلو وروسته سم د لاسه یو شمېر بندیان خوشې کړای سي، خو دا به ډېره د خوشنۍ او حیرانتیا خبره وي چې خطرناکه بندیان آزاد کړای سي. په تیره بیا اوس چې افغان مقاماتو په دې اړه ډاډ ورکړی چې دوی به دا کار نه کوي.
وامر دل چې ټاکل شوی د سبا ته د باګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شي، د دې زندان سپارل تر اوسه څو ځلې ځنډېدلی و. د دې کار یو علت د هغو زندانیانو دونه خوشې کېدو په اړه د ضمانت حاصلولو چې امریکا یې خپلو ځواکونو ته خطرناک بولي او داسې انګیري په خوشې کېدو سره به بېرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. ویل کېږي افغان حکومت امریکایي چارواکو ته د دې خبرې ډاډ ورکړی چې دغه خطرناک بندیان به نه خوشې کوي او د افغانستان د قوانینو په اساس به محاکمه کېږي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په دې زندان کې په څه ډول تشخیص کېدای شي چې څوک خطرناک بندي دی او څوک نه. امرخیل په دې اړه وایي،
یو وایي چې امریکایان به وایي چې دغه د نمونه به ورکړي چې دا اشخاص خطرناک دي، مګر کېدای شي چې هغه بې ګناه وي. یا بېګناه تشخیص کړه دولت افغانستان، ځکه دولت افغانستان مجبوره ده چې اوس د دغو زندانیانو پیسې کې تحقیق وکړه او محکمې ته یې محول کړه، ځکه د دې له محاکمې نه نږدې تحقیق مشکل ده څوک وایي چې دا ګناهګار ده دا ګناهګار نه ده. بنان دغه تعهدات تاسیس ته یو لبل نه زه فکر کوم چې دا به درست کار نه وي، ځکه چې د دواړو مفکورې سره جدا دي.
امرخیل صاحب، کچېری دغه امریکایي چارواکي کره شواهد ولري، اسناد ولري چې دغه کسان خطرناک دي او دغه نه دي، فکر نه کوي چې دغه اسناد به د افغانستان حکومت ته وسپاري؟
دا خو مجبوري دي چې وسپاري، دا خو کاملا چې وي نه سپاري، بیا نه خو تشخیص نه کوي. خوب که کره شواهد موجود وي او دا دغه وي، نو یقینا چې د افغانستان حکومت د ځان له ویرې نه بند ساتي، دا خو واضح خبره ده. اما دلته ډېرې خبرې نور، ډېر سوالونه نور پیدا کېږي چې هغه سوالونه دیدی دي چې آیا دغه اشخاص او افراد چې په زندانیانو باندې مقرر دي او زندانیان ساتي، دا څونه د اطمینان وړ خلک دي؟ تاسو په یاد دي چې څو کاله مخکې درې نفره طالبان له همدغه زندانه وتښتېدل. په دې خاطر باندې سړی نه شي ویلی سل په سلو کې چې د افغانستان دولت دا وړتیا ولري که به ولري، که حوادثو ته وګوري، که مشکلاتو ته وګوري، که د افرادو اعتماد ته وګوري، که دې افرادو ته وګوري چې دا ټول هغه اشخاص افراد راټول شوي دي چې هغه د پیسو په مقابل کې دلته دلته نوکري کوي، یا دلته سرباز سوی، یا دلته افسر سوی، په چا پورې بیا تړلی ده. خو بیا هم که چېرته په واقعیت باندې دغه ساتنه وسي، د باګرام د میدان د زندان نه
رازو یو بل مسلې ته، د باګرام زندان یو لنجمنه مسله وه په څنګ کې دغه راز د میدان وردګو په ولایت کې د امریکایي خاصو ځواکونو په دغو دواړو لنجمنو مسایلو کې اوس لیدل کېږي چې امریکایي چارواکو سازش کړی دی، یا په اصطلاح دواړو مواردو کې موافقې ته رسیدلي. څه فکر کوئ چې دا به د کابل او واشنگټن ترمنځ راپورته شوي اختلافات تر کومه حده هوار کړي، او د امنیتي تړون په اړه خبرې چې په وروستیو کې پیل شوي دې سره به څومره مرسته وکړي؟
آیا دغه مسله به زرګري جنګ نه وي؟ آیا دا مسله به د دې له خاطر نه وي چې همدن امریکا غواړي چې خپل قوتونه له افغانستانه ټول کړه، او دا یو بهانه وي چې ماته افغانان وویل چې له میدان ښار نه تاسو راوځئ او سبا به له بل ځای راته وایي چې له هغه ځای ووځئ، دا جوړجاړی به کوي. دا یو سوال ده، که نه چې تاسو تروسه حل نه ده چې د پردې شاته شيږي. آخر دغه چې رئیس جمهور خو ویلې چې زما سوالونه توس د امریکې سره ډېر نور زیات پاتې دي، مشکلات شته چې امریکا باید د ما سره ومني، چې د ما اردو وروزي، موږ سره کومکونه وکړه، نورې دغسې خبرې. نو زه فکر کوم چې ظاهرا خو وضع حل شوه، او امریکا غواړي چې په درې میاشتې دننه ځینه کې د امنیتي تړون لاسلیک شي. اوس دغه اختلافات لرې شوي، باید مناسبات عادي شي او لاره هواره شي دې ته چې اوس باید دغه تړون الزا شي، ځکه چې که دا تړون ضرورت بولي افغانان ضرورت ده، او تر یوه حده د ما په اند باندې دا تړون ضرورت شته، ځکه موږ تر اوسه پورې دومره د قوت خلک نه یاستو، دومره په ځان متکي او په ځان باور یاستو، نه یاستو غلو په ځان متکي چې موږ خپله خاوره نه دفاع وکولی.
د باګرام زندان د سپارلو چې ویل کېږي سبا به افغان حکومت په بشپړه توګه وسپارل شي، د پوځي چارو د کارپوه عتیق الله امرخیل څرګندونې مو واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي د کورنیو چارو پر وزارت انتقادونه کوي چې په دې هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په بشپړه توګه نه دي لغوه کړي. د کمیسون د یکشنبه پر ورځ د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال خپلې غونډې ته ورغوښتې وه او له هغې پوښتنه وکړه چې د هغو کمپنیو لیست دې کمیسون ته ورکړي چې په چارواکو اړه لري او تر اوسه نه دي لغوه شوي. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
له دې سره چې د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو لپاره وروستۍ نیټه د نوي لمریز کال پیل یاد کړی وو، خو د ولسي جرګې د کورنیو امنیت غړي وایي چې لا هم یو شمېر کمپنۍ فعال دي او نه دي لغوه شوي. د ولسي جرګې د کورنیو او ملي امنیت کمیسیون د یکشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د څانګې مرستیال خپلې غونډې ته ورغوښتي وو او له هغه یې وغوښته چې د هغو کمپنیو لیست له دوی سره شریک کړي چې تر اوسه نه دي لغوه شوي. د دې کمیسیون غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د لکار رنگین دات فرض پنتا پر هغه مکتوب هم انتقادونه وکړل چې د چینو هو امنیت کمپنیو د نه لغوه کولو غوښتنه پکښ شوې چې د بهرنۍ ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي محمد نعیم لالی حمیدزی او نظیف فزکیم.
غیر قانوني فعالیت یوازې د کابل او ایران پر لار باندې نه، بلکې د کابل او مزار پر لار باندې غیر قانوني حرکتونه شروع دي. هغه غیر قانوني کمپنۍ چې وسوم فعالیت لري چې په زور وکړو لري تړلې دي، کم دي ستونه چې واقع دي ستونه دي، هغه د امنیت داخلي د کمیسون سره شریک دي.
وقتی که فرمان رئیس جمهور نافذ میشه در تمام کشور یکسان باید تطبیق شوه و جناب اسپانتا چی کاره هست که بر اساس یک مکتوب هدایت میده به شما که شما یک تعداد کمپانی ها را اجازه فعالیت بدید، یعنی امضای آقای اسپانتا بالاتر از حکم فرمان رئیس جمهور است.
د کورنۍ چارو وزارت و یان مرسیال نجیب دانش د مارچ میاشتې په لومړۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د نوي لمریز کال تر پیل مخکې به په هیواد کې د موجودو شپږ دېرشو فعالو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه ودروي چې تر ډیره د بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دات فرض پنتا د تیر لمریز کال د لړم په میاشت کې د بهرنیو او کورنۍ چارو وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي چې په هیواد کې بهرنۍ ډیپلوماټیکي ادارې کولای سي د خپل داخلي امنیت لپاره ځینې شخصي امنیتي کمپنۍ دندو ګماري او دا د ډیپلوماټیک حق دی. د ولسي جرګې د کورنۍ او ملي امنیت کمیسون غړو دغه مکتوب له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. د دې کمیسون غړي همدارزه وایي چې اوس هم یو شمېر هغه شخصي امنیتي کمپنۍ نه دی لغوه شوی چې په ځینو وزیرانو، وکیلانو او جهادي مشرانو اړه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت عامه محافظت څنګه مرسیال جمیل جنبش وایي چې په دې اړه د ولسمشر مشر حمید کرزي حکم په بشپړ توګه عملي شوی.
در ارتباط به تطبیق فرمان رئیس جمهور
دی وای د افغان ولسمشر د فرمان د عملي کولو په اړه په ډیر لږ اندازه ځنډ هم نه دی راغلی. یو د اریا په نوم د سکورت شخصي کمپنۍ چې له هرات څخه تر شورا او پورې فعالیت کوي او مجهل لرو چې تر دوه میاشتو پورې هغه هم لغوه کو. که له دې بغیر تاسو د بلې کمپنۍ په اړه معلومات ولري چې فعالیت کوي نو ما محاکمې ته وپیژنئ چې دا کار ما نه دی کړی. په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو یو له مهمو کارونو څخه پر لوی لارو د پوځي اکمالاتي کاروانونو ساتنه و چې د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کار اوس د عامه محافظت د پولیسو لخوا کیږي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 50 کورنیو او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیت کوي چې تر 50 ډیر کارکونکي درلودل. د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر حمید کرزي په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو حکم کړی و چې ګواکې له دغو کمپنیو څخه ځینې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کوي او په نامنی کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو تاسو د ازادي راډیو ما خمنې خبری مجله او ریل کثرنګه مو چې په خبرونو کې وردل د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف نن بیرته کراچۍ ته راستون شوی او غواړي چې پراتلونکو عام انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د ازادي راډیو د مشال د څنګه همکار مجید خان بابر را سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب، که په سر کې دارا ته وایي چې دته ډیر زیات غواخونه شوې دي، طالبان لخوا ویډیو هم خپره شوې ده او په دومره غواخونو کې په دومره خطرناک چې د قضیه هم دي، د نیول امر هم شوې ده، مشرف واقعي له ستونزو خطرونو سره مخ کیدی شي پاکستان کې؟
ډیر مننه مراد صاحب. پاکستان نن سبا دی وختونو کې یو داسې هیواد دی چې دغلته کې څوک هم په امن نه دي او د هغې له وجې مشرف هم په دغو کې یو دی. د دې نه مخکې د پاکستان سیاسي ګوندونو مشران وژل شوي دي. بشیر احمد بلور د امین شرګون چې حکومت یې وو وزیر و هغه وژل شوی دی. نو په پاکستان کې دغه ګواښونه هم شته او طالبانو یو دقیق ګواښ دا کړی دی چې هغوی د لپاره ځانګړې یوه ډله جوړه کړې ده چې هغوی به ورځي او په ده باندې به برید کوي. خو د دې ترڅنګ د بلو سردار سردار بوګټي یو خبره د وجن نه پس د هغه قبیله هم یو خبره کړې ده چې هغه هم د غړي بل لال مسجد یا سور جمعات په دوه دروم کال کې یو مسله شوی په اسلام آباد کې د هغه لوجه هم یو شمیر غوښونه مشرف تشته او سیاسي غوښونه هم شته قانوني غوښونه هم شته او د غیر قانوني ډلو لخوا د غوښونه هم شته خو اوس په پاکستان کې کواکې د سیاستوال په توګه باندې مشرف اوسېدل غواړي دغلته ژوند کول غواړي نو هلته کې به خلکو لځي په سیاسي کمپاین به چلی او په دغه کمپاین کې بیا هغه عمره چې کله د جرنیل یا چې کله د پوز مشر یا چې کله د پاکستان ولس مشر او هغه عمره امنیت ساتل دا به لږه داسې ناممکنه غونته ښکاره شي او نو اوس ګورو چې په راتلونکي څه کېږي.
بابر صاحب د پاکستان په سیاست کې دغه دوه لوري یا دوه کورنۍ پیپلز پارٹی او د مسلم لیگ چوس نواز شریف مشرک وی د دوی تقریبا سنتی دی یعنی د انتخابات اکثر یو یا بل کورنۍ گٹی بیا پک عمران خان هم اوس په ډیر لوی اندازه باندې جلسه او غونډه کوي د مشرف د کامیابی دو یا یو څه پارلماني سیټونو د ترلاسه کولو چانس سمره ده.
نن چې کله مونږ وکړه چې کله مشرف راو نو د دې نه مخکې یو دا خبره کېده چې یاره مشرف به کله راشي نو په زرګونو په لکونو خلک به دغه هرکلی ته راځي خو د کراچۍ په ایرپورټ په هوایي ډګر چې کله مونږ وکړه نو زمونږ خبریال د کراچۍ نه دا خبر ورکړو چې صرف 1500 خلک دغه هرکلی ته راغلي نو څکه هم دا یو دغه نشي کېده یو ثبوت یا یو خبره نشي کېده چې د دې د وجه نه پراتلونکو انتخاباتو کې لا درې میاشتې شته او په هغه کې مشرف خپل سټریټیجی څه کوي د هغه سره دومره خلک شته د هغه سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ آیا په پاکستان کې په کلیواله سطح باندې په لاندې سطح باندې خپل ګراس روټ لیول باندې خپل خلک لري دا یو تنظیم غواړي هغه تنظیم هغه سره شته نو هغه تنظیم مونږ نه وینو. اوس مشرف دا ویلي دي چې د لاهور نه به په یو څوکۍ باندې انتخابات کوي د چترال نه به کوي او د کراچۍ نه به کوي نو آیا هغه نورو ګوندونو له ورځي او نور ګوندونه ورسره اتحاد کوي د هغې نه پس دغه څه چانس جوړي ده نو دا ډېره مخکې خبره ده چې دغه څه چانس ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو مجید بابر او چې پاکستان ته د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د بیرته ستنېدو او پراتلونکو انتخاباتو کې د هغه د کامیابۍ د احتمالاتو په اړه خپل نظر را سره شریکو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله او ری په ننګرهار کې سخت ورختونو له عمله په ګڼو سیمو کې سیلاونه راوتلي او څه کم 200 کورنۍ زیانمنې کړي او دا رنګ تر 500 جریب مځکه هم ویجاړه کړي. بلخو د کابل جلال آباد لوی لار هم د درونټې په ساحه کې د غره د خویدو له عمله تړل شوی چې اوسې د پرنستو هڅې روانې دي. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار د والی وین احمد زیاب درزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سیلاونو په سلګونو جریب ځمکه وړي او دا رنګه په ځینو ولسوالیو کې څه کم 200 کورونه زیانمن کړي دي.
نشیدلی رپورټونه دا ښیي چې د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې په چیناګام ولسوالۍ کې اچین ولسوالۍ چپرهار کوټ او ځینو بیسودو کې هم زیانونه اړولې دي. په مجموع کې د ننګرهار په ولایت کې د یو تن وژل شوی ده، یو تن چې اوبو وړه وژوندې ژغورل شوی ده، د 1500 نه زیات ځمکه ویجاړه شوې ده، 1500 جریبه نه زیات ځمکه ویجاړه شوې ده او نګدی یو څلور شپته کورونه ځانمن شوی دي.
د نوموړي په خبره د ننګرهار ولایت مقام رستندوی ادارو ته دند سپارل چې ځانمن شو سیمو ته خپل کاری ټیمونه واستوي او کورنۍ سره لازمي مرستې وکړي. بلخوا د سختو رښتونو له عمله تیر مازیګر ناوخته د درونټې په ساحه کې د غره د خویدو له عمله د کابل جلال آباد لوی لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د لغمان د والی مرستیال جمعیت الله حمیدی چې یاد سیمې ته ورغلی وو ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د سختو رښتونو په پایله کې د غره د دول عمله تړل شوې ده. حمیدی وایي سیمه د ننګرهار او لغمان د ټولګټو ریاستونو کارکون کې راغلي او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
پرون ماځګر نه راځي په هڅه روانه ده چې دا لارې بیا یو ځل بیا د ترافیک په مخ باندې خلاصې او تاسو نه جنې ګوني چې دلته د پیدا امیر اثر د لغمان ولایت اندارنګ د ننګرهار د ولایت د ټول ترې سیمه تشریف لري او وسایتو او تجهیزات عملا تر تاسو ګورئ چې کار کوي تر څو پورې چې دغه لویه لاره د وسایطو پر مخ باندې بیا خلاصه شي.
د ویلو ده چې یو اونۍ وړاندې هم په یاده سیمه کې د یوې لویې ډبرې د راښویدو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره تړل شوې وه چې د درې ورځو په تېرېدو بیا خلاصه شوه. د لغمان ولایتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دغه لاره تر سبا پورې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي. اوس مهال وړې مسافر وړونکي موټرې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د بایپاس سړک نه په استفادې کابل ته تګ راتګ کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو